پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورو چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د حکومت په رسمیت پیژندلو په نه پیژندلو سره یې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو چې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول.
د رئیس الوزرا د نننیو څرګندونو موضوع به د اقتصادي چارو له یوه پوه سره وڅېړو. په هلمند کې د خوار ځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلس ولکه یا ګرځېدس ولکه یا خبرې کولې چې ولکه یا نښکېدلس، بس په کب ورځ بیا ژړل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق مسؤلین وایي په افغانستان کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاینونو په ترسره کولو سره به د پولیو ټغر له افغانستان نه ټول شي.
نشرنه ملینه ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین څاڅک ورکول سي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ، په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیز ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ اوج ته رسېدلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف ته ورسېد. تغراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان پروګرام هم مهیروي، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه چمتو کړي دي.
ملګری ملتونه وایي هغو سره باید حساب کتاب وشي چې افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د یو راپور موندنې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 1 میلیون کسانو دندې له لاسه ورکړي، او امریکا وایي هره شیبه امکان شته چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلې دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. هغه یادونه وکړه چې د ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو ته نه پاملرنې د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولی، په داسې حال کې چې دا هیواد له یو بېساري بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. میرمن باشل زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، مدافع وکیلان او قاضیان له پر لپسې ګواښونو وروسته یا له هیواده وتلو ته اړ شوي دي او یا هم پټې ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له امنیت شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون د دفتر یا یوناما په تشکیل کې د بشري حقونو یواز واکمنه څانګه رامنځته کړي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 1 میلیون زیاتو افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو لپاره هڅه کوي. د اسوسییټډ پریس خبریا جانس د خبر لمخې ILO په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي د بحران د افغانستان اقتصاد له پښو غورځولی او د کار مارکیټ یې زیانمن کړی دی. راپور زیاتوي چې روان وضعیت په تیره د ښځو او هغو خلکو لپاره سخت دی چې په کروندو، دولتي ادارو او د عامه خدماتو او رغنیزو چارو په برخو کې کار کوي، ځکه د خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او ډیرو یې خپلې تنخواګانې هم نه دي اخیستي. د راپور لمخې په افغانستان کې ډیر شرکتونه په معلق حالت کې دي، ځکه زرګونه افغانان هر ورځ له هیواده وځي. د ILO د اټکل لمخې ښایي تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د 1 لک او 9 لک ترمنځ دندې نورې هم له لاسه وځي. طالبانو له مرستندویه موسسو وغوښتل چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې دوی هم له دې کسانو سره کومک کوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته د شویو مرستو په اړه وویل:
د هغه شهیدانو کورنۍ سره 50,000 افغانۍ نقد کومک وسو، او کم کسان چې زخمیان وو د هغو سره 25,000 افغانۍ همکاري وسوله.
په بادغیس کې د دوشنبه په ماسپخین دوه زلزله وشو چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه شپږ کسان د دې زلزلې له امله مړه شوي دي. سلګونه کورونه نړېدلي. په بدخشان ولایت کې برف کوچ درې کسان وژلي دي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شپه د راغستان ولسوالۍ په خمبیل او پتیر سیمو کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی احمدی وایي چې د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې یو شمېر کسان چې تر واورو لاندې بند پاته وو او ټپیان وو هم ژغورل شوي او د ولسوالۍ کلینیک ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې پرون ناوخته پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان 19 کلن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې په خپله لومړۍ لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپلې لوبې ترسره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویسټ انډیز کې د جنورۍ په 14 پیل شوی چې د فبروري تر 15 دوام کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړی چارواکی خبرداری ورکوي چې هر شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. د چارواکي پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر د تاک پر مهال دا خبره وکړه. ټاکل شوی ده چې انتونی بلینکن له اوکراینی چارواکو سره همداراز له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې سفر پر مهال په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم خبرې کوي. روسیې شاوخوا 1,00,000 پوځیان د اوکراین د پولیس سره یو ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي دي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې هم خورا کړکېچن شوي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت د پرسمت نه پیژندلو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې ده. مولا محمد حسن اخون چې نن د افغانستان په اقتصادي کانفرنس کې خبرې کولې د دوی پر حکومت وضع شوي بندیزونه د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان د اوسني بد اقتصادي حالت اصلي لاملونه وبلل. له بلې خوا د ښاغلي اخون مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي حکومت یې نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز په بنسټیز ډول د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل غوښتونکي شوه. نور به له خپل خبریالو واورو. مهرباني.
د طالبانو حکومت نن په کابل کې د اقتصادي کانفرنس تر نوم لاندې یو غونډه جوړه کړې چې په کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو او ترخوایي د ملګرو ملتونو استازو او خصوصي سکتور استازي رابللي څو د اوسني اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون مني چې د افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی خو د لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه بولي. د ښاغلي اخون په خبره د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان یې لا ډېر بې وزله کړي دي. د وویل
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو چې زموږ سره خلک همکاري وکړي خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښېږدي دوی مالګه په وډړه.
ښاغلی اخون په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو غواړي چې دوی د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره لومړی ګام واخلي او نه باید د یو لوري تر اغیز لاندې راشي. 15 میاشتې کېږي چې له طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د خوایې د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وضع کړي. خو په دې 15 میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلی. هغه چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. خغلی حنیفی وایي تیرو دوو لسیزو کې افغانستان سره بهرنۍ مرستې سیاسي وي او د نظام له بدلېدو سره بند شوي. د کلیوي خوا له نړیوالو د مرستو د دوام غوښتونکي دی خوایي د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قرباني نه کړي. د وویل
افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی همچنان به کمک های انکشافی نیاز خواهد داشت، اما ما باید در مورد کمک های انکشافی به شیوه متفاوت تری فکر کنیم. شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی دیبرا لاینز چې د غونډې ته راغلی وایي لنډمهالې او بشري مرستې د دې هېواد لپاره د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد د پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. میرمن لاینز زیاته کړه دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو او تر پای د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه هم نړیوال بحثونه پیل کړي، خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی وایي حکومت یې د یو اقتصادي محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې په افغانستان کې د پروژو د عملي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د ده په خبره
بشري مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، پکار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
امیر خان متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار کوي او زیاتوي نړیواله ټولنه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادۍ لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې موندلو لپاره غونډه جوړوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینز په خبره شاید روان کال د افغانستان اقتصادي وده 40% نوره هم راکمه شي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د حکومت د پرسمیت نه پیژندو سره په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې ده. لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه څه باندې 15 میاشتې تیریږي چې حکومت یې هیڅ د نړۍ هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او د غرض بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. په تیر بیا اوس چې ژمی دی، په ډېرو سیمو کې هم د نړیوالو مرستندویو ټولنو له بېوزلو خلکو سره د مرستو لړۍ دوام لري. له یوې لنډې خبرتیا وروسته به په هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو له وضعیت خبر شئ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په هلمن کې په خوارځواکۍ د ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د هلمند ولایتي روغتون مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې تر بل هر وخت اوس د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی، چې مهم لاملونه فقر او بېوزلي ده. د بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې.
د هلمند په بوس روختون کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټولې سوي دي. په دې روختون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خوارځواکۍ رسولی وي. د 15 ماشومانو مور و 13 کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې خپل 2 کلن زوی یې تر 4 ساعته پلی مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکزه را رسولی دی. دا مور وای زوی له شدید لوږې سره مخامخ دی او آن څو شپې په تشه ګېډه ویده سوی.
چې دا مواد نه خورم هم داسې نه و والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځې داسې والله که یا خبرې کولی شي والله که یا نفت کېدلی شي. بس په کب ورځ بیا ژړل غریبې ولې د مور شریه نسته چې والله خو دغه مواد وزل دی دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت شي پیدا کوي نه کچ.
<تص-> نوریا بیا بله یواله هغه میندو څخه ده چې خپل یو کلن زوی یاد روغتون ته راوړي او په دغه روغتون کې بستر کړی دی. د دې زوی هم په خوارځواکۍ اخته دی او ازادي راډیو ته یې داسې وویل:
کېږي خواګرځی کېږي شول یې تبه کېږي اول دوار یې بس نوژله ټوخله یې د نوژه او د ټوخاس یې بس کمه کمه تبه ورسره پیدا کړه، د تبي سي عملونه پیدا کړه، عملو سفیې هم پیدا کړه. اوس یو نیمه میاشت کېږي چې بستر دی، بالا ګټه نه کوي. بس
د هلمند د بست ولایتي روغتون د ماشومانو د خوارځواکۍ د برخې مسؤول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو وختونو په پرتله په ماشومانو کې 10% خوارځواکۍ زیاته سوې ده او ورځ تر بلې دغه شمېره د زیاتېدو په حال کې دي.
د تیر کرونو په پرتله باندې داسې ویل شو چې د اطفالو په بخش کې هغه ماشومان چې د 15 کالو څخه کم عمر ولري د سوې تغذیې کچه ډېره سوې ده. تقریبا په دې ډسمبر په تیر ډسمبر میاشت کې موږ 3 شپېته څخه بیا تر 3 اتیا مریضانه په بوس ولایتي روغتون د اطفالو په د سوې تغذیې په واټ کې داخلي بستر درلودله چې بعضې ماشومان جوړ سوي او بعضې رخصت سوي او بعضې وزن ور سره داخل د بستر دي. نو د خوارځواکۍ کچه چونکې یو د مرض علت دی، د مرض د علت په اساس باندې د ژمي په موسم کې د خوارځواکۍ تعداد ډېریږي، خو په مجموع کې ویلی شو چې د تیر کال په پرتله باندې زموږ د خوارځواکۍ ماشومانو کچه لوړه سوې ده.
ښاغلی محمد داوود وایي که چیرې په دغه ولایت کې له خوارځواکه ماشومانو او خوارځواکو میندو سره نړیوال مرستې ونه کړي نو یو بشري ناورین به رامنځته سي. په ورته وخت کې بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو بله ښځینه کارکوونکې چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی چې خلک له لوږې سره مخ دي. دا وایي بلې لتې په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېده دي چې د نه امکاناتو له امله بند دي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شایي تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي، چې د دغه سازمان په وینا له دې شمېر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
ولسواکی
دوی لاره دی په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
او سم پاموکړې اقتصادي خبرونه ده.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن په لومړنۍ ورځنۍ اقتصادي غونډه کې له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي. نوموړي په دې ناسته کې وویل چې کنګل شوې پیسې د نظامیانو لپاره نه بلکې د افغانانو لپاره باید آزادې شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا غوښتنه وکړه چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. مولا محمد حسن اخوند همداراز وویل که اقتصادي پروګرامونه په افغانستان کې په سم ډول عملي شي، دا هیواد له اقتصادي اړخه په ځان بسیا کېدلی شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی هم دې ناستې ته وویل چې د اقتصادي ستونزو حل د طالبانو د حکومت لومړیتوب دی او د اقتصادي ودې لپاره به د هیواد په کرنې، قانونو او بانکونو تمرکز وکړي. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې په سوداګریزو چارو کې به سیاسي مداخلې نه کیږي او کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو غوښتي چې پانګوالو هڅوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې تېر ماښام د دې خونې لخوا خپره شوې راغلي دي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن دا غوښتنه د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د رئیس ته معرفي کولو په مهال وکړه. ښاغلي مومن د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د جنوبي حوزې او حتی د سیمې په اقتصادي وده کې مهمه او ګټوره بللې او ویلي دي چې د سوداګرو ستونزې باید حل شي چې د هغوی لپاره په دې ولایت کې د سوداګریز راکړې ورکړې زمینه برابره شي. د صادراتو او وارداتو ستونزې له بانکونو د پیسو اخیستل او د ویزو اخیستل هغه ستونزې وې چې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري ورته اشاره وشوه او د حل غوښتنه یې وشوه. د ناست په پای کې ښاغلی یونس مومن د کندهار سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې ژر حل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 95 پوله، یوه یورو 115 افغانۍ افغانۍ او څلور شپېته پوله، یو انګلیسي پاؤنډ یو سلو درې دېرش افغانۍ او اته پنځوس پوله، یو سعودي ریال شپږویشت افغانۍ او پنځوس پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ او څلوېښت پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو دوه سوه پنځه افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه څلور شپېته افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه او ریاو سمیو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انټونی بلینکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیې مخکې د اوکراین له پولیسو سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس یې د اوکراین یو ګابل ګاونډي بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. احمد چبر په سټډیو کې را سره دی، نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
مننه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې به لټاکلي مهال بیش سره سم انټونی بلینکن د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او یو شمېر نورو اوکراینی چارواکو سره خبرې وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او برېټانیا له استازو سره خبرې کوي. تر دې څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته به ښاغلی بلینکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دغو دوو جګپوړو ډیپلوماتانو پرون په ټلیفون هم خبرې کړې وې. وروسته تر دې چې روسیې شاوخوا یو لک سرتیري د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په وروستیو ورځو کې بیلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي، په لویدیځ کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیات شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې یو چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسه تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بیش پرته د اوکراین له پولو سره د روسیې د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 13,200 ډیر کسان وژل شوي دي. ماسکو دا خبره رد کړې ده چې پر اوکراین حمله کوي او ناټو یې تورنه کړې ده چې دا پلان لري چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې پر اوکراین شایي روسیه د بیلاروس له لارې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي ډیپلوماټ خبر ورکړ چې په بیلاروس چې بیلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللي دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چې له نوم د نه اخیستو په شرط خبرې کولې، دا هم وویل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه ده مړه.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمیره یو ځل بیا ووري:
00420212113243.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف مسؤلین وایي په افغانستان کې د له پنځو کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین د کمپاینونو په ترسره کولو سره به چې 15 کال پلان شوي دي د پولیو ناروغي له افغانستان نه ورکه شي. د روان 2022 کال د ماشومانو د ګوزن د پولیو لومړنی کمپاین له تیرو درې ورځو راهیسې په څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. روغتیاپالان وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 9,900,000 ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. نور په دې راپور کې
د یونیسف په دفتر کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل:
پولیو کوم کمپاین چې فعلاً جریان لري دا په افغانستان کې په 2020 کال کې لومړی کمپاین دی چې د ټول هیواد په کچه تطبیقیږي ترڅو 9,000,000 ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین څاڅکي ورکړل شي.
رسنیو ته لیږل شوې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال تر نومبر میاشتې پورې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شوي دي. د روان کال په ډسمبر میاشت کې له 5 کلونو کم عمره 8 میلیونه ماشومان واکسین شول. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې د پولیو ضد واکسین شویو ماشومانو شمیر 2.8 میلیونه ته رسیږي. د یونیسف په یو راپور کې چې رسنیو ته یې لیږلی ویل شوي چې افغانستان په 2021 کال کې د پولیو تر ټولو کمې پیښې درلودلې چې یوازې یوه پیښه په غزنی او درې په کندوز کې ثبت شوي چې په دې سره په افغانستان کې د دغه ویروس د لمنځه وړلو هیله له ځان سره لري. د یونیسف د اعلامیې په یوه برخه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د دفتر د مشر ډاکټر ډاپینګ په حواله ویل شوي موږ د 2021 کال له پیل سره افغانستان کې د پولیو د ختمولو تر ټولو ښه چانس لرو. هغه زیاته کړه دې هدف ته د رسیدو لپاره په 2021 کال کې د واکسین 15 نور کمپاینونه پلان شوي دي. د هغه په خبره دا کمپاینونه باید په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د صفر کېدو سره پای ته ورسیږي. په همدې حال کې په یونیسف کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د پولیو ویروس لمنځه وړلو ته نږدې شوی دی. د ښاغلي سعید په خبره په افغانستان کې د یونیسف استازی الیس اکوانگا ویلي چې یونیسف ژمن دی په افغانستان کې ټول ماشومان د واکسین له لارې د پولیو او نورو مخنیوي وړ ناروغیو څخه په واکسین سره خوندي وساتي. په خبره یې چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو واکسین د رسولو لپاره باید هڅې زیاتې سي. د تیر حکومت د عام روغتیا وزارت لخوا په وروستیو کلونو کې یوه اندېښنه روغتیایي کارکوونکو ته د اجازې نشتوالی او حتی د وسلوالو ډلو لخوا د هغوی ګواښونه وه چې په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو د زیاتېدو یو لامل بلل کېږي. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر هشپر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به له امنیتي اندېښنو پرته ترسره سي.
د پولیو کمپاین لومړی پړاو پرون دوشنبه د جنوري 12 پیل او د جنوري تر 20 پورې به دوام وکړي. په دغه کمپاین کې نږدې 9.5 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه د 5 کالو څخه کم دي په 10 ولایتونو کې به واکسین ترلاسه کړي. خو بامیان، دایکندي او غور ولایتونه د سړو هوا او د واورې د اورښت په خاطر په دې کمپاین کې شامل نه دي.
یونیسف له ښکېلو اړخونو او خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې کمپاین د بریالي پیل کېدو لپاره د سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو په خوندیتوب کې ورسره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
وروره راکنه نړیوال مرستې چې راځي دغه طالبان لاسوهانه پکې کوي. خوار او غریب ته خپل شی پوره نه رسېږي. دوی چې خوار او غریب ورکړي په یوه کوټ او په دوو شړیو خطابات یا په یوه بوجۍ وړو خطابات. نو موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دي، لیدلي خلک دي چې دي د افغانستان، هغو ته هر یو ته خپل حق پوره ورسېږي. او کم دفترو والا چې دي، یا مامورین دي، یا د طالبان خلک دي، په دغه مرستو کې ډېره لاسوهنه کوي. ولس ته سم نمایي شی لا نه رسېږي. ګرد دوی خپل په کار کوي، کنجانو ته کوي، او نم مانا په نامه د خوارو د غریب راځي. ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه. تر لوړو مقاماتو پورې زموږ آواز ورسېږي. السلام علیکم.
د غزنی ولایت جابند ولسوالۍ د سره په تماس کې یم. په دې هیله چې ما ته غم نه شرقیه دلته داسې خلک شته چې کې د یوې ورځې وړه کور کې نه لري. داسې خلک شته چې په یو کور کې دوه نفر مرستې واخیستلې. په دې هیله چې ما ته غم نه شرقیه او دا مرستې نکه سمې په ترتیب باندې وویشي. وسلام.
محمد ارمانی خبره کوم. د کندي ولایت ولسوالۍ د خلک زمون په مخابراتي شبکه کور سره د آزاد دستري شبکه کار نه کوي. په ټول زموږ ولسوالۍ کې بیا به خلاص یا نه ساده د استماغم یو ځای په تنظیم کې ولاړ زموږ ډېر مستړي زموږ د عمارت صدا غوښتنه کوو. بیا د مخابراتي شبکې سره د مسؤلینو د کار کوونکو سره چې دا زموږ منطقې ته خبره برابره کړي. دغه خاده څه ورته راپور کړي. بل خاده وکړي زموږ ولس مزر درې زره کور دی او انتن چې د استماغم یو ځای په شبکه کې ولاړ کار نه کوي. زموږ د عمارت مسؤلینو سره د مخابراتي شبکې مسؤلینو سره د ولایت مسؤلینو سره غوښتنه زموږ د دغه مخابراتي شبکې راستنې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بحث لپاره جوړه شوې وه. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 500,000 زیات افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو هڅه کوي. طالبانو له مرستندویا موسسو وغوښتل چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې دوی هم له دې کسانو سره څه اندازه نقدي مرسته کړې ده. په بدخشان ولایت کې برف کوچ درې کسان وژلي دي. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې پرون ناوخته پاپا نیوګینی لوبډلې ته د 1550 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ به له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې هر شیبه ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی.
ځینې ادارې چې په مختلفو ډول باندې د مختلفو مسایلو لپاره جوړې شوې وي هغه د تشکیلاتي پالسوب له امله زخه او یا هم له دې امله چې اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي کارونه متوقف شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکز تړل شوی دی.
په اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مخته وړو چې په وختانه داخل بستر خدمات چې دې زمونږ توقف دي.
د استاد ګلاجان په نوم له یو ورزشکار سره مرکه لرو.
هم دا اوس فعلا ما دغه ورزش شروع کړی د څه زمانه یادېږي چې زه کور کې پریوتی یم او زه مریض شوی اوسم.
د حیا خان په نوم یو سپینګیری وایي چې د زوی د احتیاط او جنجالونو له امله د زړه تکلیف راته پیدا شوی دی.
کور کې جنجال کې پیسې په زور غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، نور د څه تن تر اوسه کنه چې مونږ یې ځان پورې پکو کړی یا دا وله یا ځان وله بس.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډراما لري.
ته یا وایې کینا زوی یو زرو خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده دا چې شریفه نور ساسه کړه نزي.
اوهو ولې ناراضي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز په خواني کارکونکو وایي 15 میاشتې کېږي چې دوی معاشونه نه دی اخیستي او د دې مرکز د لغوه کولو له امله برخلیک نه دی معلوم. دوی وایي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي ځکه د نشه یي موادو هغه قاچاقونکي چې د دې مرکز لخوا محکوم سیوی د مخکینی حکومت له نسکورېدو سره له زندانونو څخه آزاد سیوی او اوس دوی تهدیدوي. د طالبانو حکومت وایي چې په پخوانی حکومت کې داسې ادارې هم تشکیل سوي وي چې اوس اړتیا نه ورته لیدل کېږي، له همدې امله لغوه سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې جوړ شو. په دې مرکز کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ابتدایي او استیناف اختصاصي محکمې، اختصاصي څارنوالي او تورونو کسانو لپاره توقف خانه شامله وه چې هر کال به یې د نشه یي موادو لسګونو قاچاقونکي محاکمه کول. اوس د دې مرکز کارکوونکي ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. د دې مرکز دوو کارکوونکو چې نه یې غوښته نمونه یاد شي ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې کېږي چې معاشونه یې نه دي اخیستي او د دې مرکز په لغوه کولو سره له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
په اساس د هغه تعهدات چې تېر نظام لرو د دنیا ته مونږ ځانګړې محکمه لرو د مواد مقدر اوس فعلاً په اماراتو تشکیل هغه سوی ده دغه محکمه یې لغوه کړې ده هغه پخواني کارکوونکي زه د عدلي او قضایي ارګان په دې محاکمو کې کار کوو اکثریت امنیتي مشکلات د خلک راخوړ شوي دي مابسونه کوروپس ورځي تهدیدی مرګ باندې ډېر بد چلند دو خلکو سره کېږي
زه د استیناف د مواد مخدر د محکمې یوې ادارې کارکوونکی یم من تقریبا د ابتدایي او د استیناف محکمې د مواد مخدر سرجمه 15 نفر مامورین او لقضات سره له هغه وخت چې امارت اسلامي حاکم شو او من تروسه پورې معاش نه دی اخیسته او من څوکره ته مراجعه وکړه سترې محکمې ته هغوی من ته وویل چې تاسې محکمه ملغا سوې ده تاسی دیماش مساق نکهی بیا دیر بعد بی سرنوشتی که قرار لرو او زمنان هم ندید تهدیدات سر دیر مخامخی
در روان شمسی کار پر امروی میاشتو که در مخکنی حکومت زندانون اداری در شمیرو لمخی پا پلچرخی زندان که نجده لازر زندانیان ساتل که دل چی پسولو که دیر شی در نشی مواد قچا کون که و خوب پر کابل شار در طالبانو لواکمانی سرسم در طول زندانیان آزاد سول. لنشی موارو سره د مبارزه عادی او قضایی مرکز پخوانی کارکون که چخپن مستعار نوم احمد شی وای لزندان څخه آزاد شوی قشکون کی د تلیفونی پیغامونو او تلیفونی اړیکو لاره دوی تهدیدوی
پنج ماه میشود که ماش دریافت
پنځه میاشتې کیږي چې معاش مونه دی اخیستی موږ د آزاد شوي مجرمینو له امله له امنیتي ستونزو سره مخ یو داریږو د هغو خلکو لخوا شکنجه نسو چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او محکوم شوي وو موږ ډېر ویری
د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې د ځینو ادارو د لغوه کولو او عادي او قضایي ادارو د ځینو کارکوونکو د ګوښه کولو په اړه وویل چې د دې ادارو کارکوونکي پخوا په فساد ککړ وو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي وایي چې ځینې ادارې پړسېدلې او فعالیت یې اړتیا نه وه له همدې امله لغوه سوي دي
په تیر کې ځینې ادارې مسی په مختلف ډول باندې د مختلف مسایلو لپاره جوړې شوې وې هغوی د تشکیلاتي پرسوب له امله څخه او یا هم له دې امله چې اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي کارونه یې متوقف شوي دي ولیکه بیا هم احیانا اړتیا ورته پیښه سي بیرته هم ایجاد کېدلی شي او احیا کېدلی شي
د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له پیل څخه د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره مالي او تخنیکي مرستې کولې د افغانستان بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار په 2020 میلادي کال کې له افغانستان څخه زده سوي درسونه په نوم یو راپور خپور کړ په دې راپور کې راغلي و چې د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو پرته د افغانستان دولت دا مرکز فعاله نشي ساتلی ځکه چې د دې مرکز فعالیتونه ډېر لګښت غواړي
آیا پوهیدل است چې انځورګری یا نقاشي نشو څخه د مخنیوي په برخه کې څه نقش لري؟ په دې اړه به د یوه انځورګر اقبال احمد خبرې واورو.
انځورګری چې ده هغه د خلکو له نشه یي توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیره مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي خپل انځورګر وی یا انځورګری کوي هغه تر ډیره هدف دی خپل په انځورګری باندې معتاد وی ضرورت دی نه لري چې دی لنورو د شانو شید د صحت ضرر ورسی د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت لغه څخه استفاده وکړي د نشې په مقابل کې کوم مخالفت شید لري په تصویر یې بدل کی او نور ټولنې ته وړاندې کی هغه یو ګوري د دې سره هغه د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي عام خلک ټول ویني که څوک ریړی چلوي هم ویني که موټر چلوي هم ویني که پیاده ده هم ویني او له دې څخه د اتمن یو څه لاس تر وړای شي او که یو څه لاس تر نه وړي په وجود کې حس کوي سي دا خو له ضرر ده یو څور په یاد ای مثلا ځینې انځورګران وی مثلا یو انځورګر را ولاړیږي انځورګری کوي انسان د سګریټ په جامه کې رسمي سینم بدن یې سوی ده اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري ځینې بیا له فکري لحاظه ځینې له طبي لحاظه دغسې مختلف فکرونه ایسي د هر چا چې څومره فکر کار کوي څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدلو خدمات بند شوي دي. د دې مرکز چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د مالی او تخنیکي امکاناتو د نه درلودلو له امله د معتادینو د بسترې کېدلو خدمات بند شوي او اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي. په کونړ کې یو شمیر معتادین د دې مرکز د تړلو له امله اندېښمن دي. د دې معتادینو د کورنۍ غړي وایي د معتادینو د پالنې او څارنې په برخه کې د نه پوهېدلو له امله نشي کولی چې په کور کې د هغوی درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار په راپور کې واورو.
په کونړ ولایت کې د معتادینو شل بستریز روغتیایي مرکز په 1990 شمسي کال کې جوړ شو. دا روغتیایي مرکز چې پخوانی حکومت جوړ کړی ځینې مالی او تخنیکي لګښتونه یې د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا ورکول کېدل. د دې مرکز چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د درملو او تخنیکي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او 15 میاشتې کېږي چې کارکوونکي معاشونه هم نه دي اخستي. په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز مشر ډاکټر اجمل فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د بسترې شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
په دې اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مخته وړو چې بدبختانه داخل بستر خدمات چې دیز مونږ توقف دي. په دې حق باندې د لوړو مقاماتو د عامې روغتیا وزارت په سطحه باندې مونږ غواړو چې اسلامي امارت چارواکي کومک او همکاري وکړي چې بیرته دغه د احتیاط د درملنې سیستم په پښو ودرېږي. په بین المللي ډونرانو باندې غږ کوو چې دغه د احتیاط د درملنې پروګرام ته لوګه ورکړي او بیرته یې کما په سابق په پښو ودروي.
موږ وغوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو نظر هم وپوښتو، خو زموږ له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شو. دوه معتادین چې مخکې په دې مرکز کې درملنه شوې وایي که څه هم په کورونو کې د دوی درملنه کېږي خو دا ډول درملنه ګټوره نه ده.
نوم مې دی زه والله زه غواړم چې زمونږ دپاره د ملینو خلکو دپاره باید هسپتال بېرته جوړ شي او آباد شي او باید زمونږ علاج په کور کې کېږي خو صحیح تداوی نه کېږي.
نوم مې قریب الله دی. مخکې چې دی مونږ ته دوایانې په هسپتال کې راکولې هلته مونږ پیش بستر و 45 ورځې به رامې تېرې لې زه قشوی یم اوس ماشاءالله خپل دوکانداري کوم. هغه چې دی په کور مانې دوایانې ورکوي پیش به داسې خاص دغه نه ورکوي کور کې به څه قشي څوک مو ته نه ګوري چې پیش دغه به هلته وخو منظم به هرته پراته ورورشپې به هم راکولې دوایانې به هم راکولې هر څه به یې راکول ستنې به هم راته والي.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په کور کې د معتاد درملنه هغه وخت ګټوره ده چې د کورنۍ غړي د معتاد په پالنه او څارنه کې مهارت ولري او په دې برخه کې پوهاوی ورکول شوی وي. په کونړ ولایت کې د عبدالله په نوم یو مدني فعال وایي چې د دې مرکز له تړلو سره د معتادینو د درملنې خدمات درېدلي او د کونړ په مرکز کې معتادین یو ځل بیا ډېر شوي دي.
مخکې د معتادینو شفاخانه چې وه په کونړ کې فعالیت کولو نو زمونږ د ټولنې دغه قشر چې و دغه به پکې تداوی کولو خو ښه مرغه چې دغه خلک به ښه پکې تداوی کېدل او بېرته به ټولنې ته اصلاح راتلل. خو په نږدې ورځو کې دغه شفاخانه بنده شوې ده او زمونږ دغه قشر چې دی له یو ډول ستونزو سره مخ دی، یعنې چې نشې ته مخه کړې ده هغه پیسې دي چې ده بېرته جګه شوې ده. نو مونږ د اوسني نظام څخه غواړو چې دغه روغتون بېرته پرانیزي او د مریضانو تداوی وکړي.
د طالبانو تر اوسنی حکومت مخکې د افغانستان په 33 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 43 روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو د پخوانی حکومت له نسکورېدو او له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندویو ادارو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې ډېری روغتیایي مرکزونه له مالی او تخنیکي ستونزو سره مخ شوي دي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې د ورزش پر مهال د انسان بدن د ډوپامین په نوم یو ډول ماده تولیدوي چې انسان خوښ ساتي او دې ته اړ نه وي چې د نشو په وسیله موقتي او دروغجنې خوشحالۍ ته پناه یوسي. دا چې ورزش ولې د نشو مخه نیسي او معتادین څنګه ورزش ته مخه کولی شي، په دې اړه مو د ګلاجان استاد په نوم له یوه ورزشکار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې څه ډول ورزش کوي.
زما خو 14 کاله د ورزش کېږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې یو 8 کاله کړی، ټوټل ورزش زما 13 ټکې شوی دی، باډي بلډر 13 ټکې. 2019 کې مې آسیا قهرمان هم شوم او په 2014 کې مې نو دویم قهرمان هم د کابل.
آیا کومه نشه دی کړی یا نشې ته دی زړه کې؟
نشه خو مې ډېر دوستانو نشې کړی دی، ورسر ناشوې ما یو نشه مې نه دا کړی، خالی ورزش شوقی و ما. خو یعنی ډېر دوستانو راتل چې یو دودو که یا دوه دوده وکه، داسې ورزش ته څه ضرر نه رسي. خو موږ ته معلوم وو، موږ استادانو موږ ته معلوم وو، په دې چې که سړی نشه کوي نو هغه دغه ورزش زموږ ورزش هېڅ مخکې وړی نه شي.
ډاکټران هم وایي او ورزشکاران هم وایي چې نشه او ورزش دواړه نه سره کیږي. ولې نشه د ورزش مخه نیسي یا ورزش د نشې مخه نیسي؟
نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی، هغه کمزور دی، هغه دغه زمونږ ورزش مخکې نه شوړی. چې ډېر کوشش وکړي یو ورځې دوه ورځې یو هفته پس بېرته ځان دغه کوي، هغه بیا هماغه خپل نشه یي دغې ته مخکه وړی شي. هغه دومره توانۍ نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخکې یوسي. دا قوت غواړي، دا خوراک غواړي. چې د دې ته دا خوراک نه وسي هغه نشي کولی چې مثلا دغه ورزش مخکې یوسي.
ورزش ولې د نشې مخه نیسي؟ د دې علت څه؟
کلب ته چې څوک مثلا راځي دا یو خوشحالي ورکوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې ویسم.
آیا د څوک پیژنئ چې د نشو له امله ورزش ځینې پاتې سوی وي او ډېر کمزوری سوی وي؟
ما خپله پارټنر و، ورزش مې کولو ورسره، یعنی یو دمې 15 میاشتې سړی لاړو. 15 میاشتې بعد چې را چکر شو راغی چې ومې کتو هغه په مواد مخدر باندې اخته شوی و. خو چې هغه منګه وکتو هغې صحت داسې شوی و چې نور صحیح معاون نه پیژندو. نو ما ورته چې دا ولې داسې کار دې کړی وای، ولا ورزشم پرېښه و، بس دغسې هلکانو سره کېناسو، بس دغه نشه موږ دې هلته ورسولو.
ډاکټران وایي چې ورزش د خوشحالۍ سبب کېږي، دا خبره څومره سمه ده؟ آیا ته هم د ورزش له امله د خوشحالۍ احساس کوي؟
99% پورې د ډاکټر خبره حقیقت ده چې یو انسان مریض وسي باید ورزش وکړي، صحتمند ځان وساتي، ښه خوړو ته ضرورت لري. همدا استادان هم همدغه تقاضا لري چې ورزش باید سړی مخکې ویسي چې د مریضتیا او د دغې نه شا ورته کوي. همدا اوس فعلا ما دغه ورزش شروع کړی، داسې زما نه یادیږي چې زه کور کې پرېوتی یم او زه مریض شوی اوسم. عمر مې دی 23 دی، زه داسې احساس کوم چې زه همدا اوس هم 40 یم. زه داسې یو جذبه او ځواني دغه لرم چې دغې خبره چې زه ورزش ته کلب ته کله راننوزم او زه دغه ورزش کوم، یاران دوستان ګورم، زه نورم تشویقیږم، زما ذهنیت او دغه ټول په خوشحالۍ تبدیلیږي.
کیسه راته وکړه، داسې څوک پیژنئ چې پخوا یې نشه کوله خو د ورزش په شروع کولو سره یې نشه ځینې پاتې سوي وي؟
زه خو یو کلب کارتینو کې لرم، یو ارزان قیمت کې لرم، دغه پرونم زه ورسره ناشوی ما. هغه یعنی داسې عمل لرودو چین ما ورته وویل چې تا خو وادم کړی مال داسې وکړه د مواد مخدر نه شا ورته، که ته دغه ورزش مخکې یوسه زه درسره یم. باور که یو نیمه میاشت ما په دې ورزش وکړو نو دغه سړی ما ډېر د عمل نه بچ کړی، دغه اوس فعلنم ورزش کوي، روغ شو. د دې کورنۍ دغه ټول ماته دعا کوي. دا د ویاړ خبره ده چې زه یو عملی کس، زه یو ورزشکار ته جوړ کوم. دغه یو نیمه میاشت کې صدرته یم چې 9 کیلو دی وزن اغستې، دغه سړی چور د مواد مخدر ته شاور ده کړي، اوس دغه ورزش دی. باور که هغه د زره په خوراک کوي نو کولی شي وای کنه چې مخکې ما دغه کار کو، زما خوراک نو دغه نو، زه دغه هم خراب کړم، زه مواد مخدر هم خراب کړم. نو هغه اوس کولی شي چې دغه را روان کال ته مسابقو ته زه ودرم.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، دا ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ سپینګری حیا خان چې په کابل ښار کې رکشه چلوي وایي له دې لارې ګټلې پیسې یې معتاد زوی پر نشو ورکوي. دی زیاتوي چې د زوی د اعتیاد او جنجالونو له امله د زړه تکلیف ورته پیدا شوی دی. دا چې حیا خان د خپل معتاد زوی له لاسه نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دا مې زوی ده او په پاکستان کې اوسېدو. دا مې یو هلک سره کړی او پاکستاني سره دی. دا د پیپونو کار کاوه، دا سنیټری پیپونو کار یې کاوه، هغه سره مې کړی و. خو چې ته نه خبرېدم، دوه درې میاشتې پس دی په پوډرو راغلی و. بیا مې راوس جلال آباد کې مې بستر کړ جوړ تیار سه. د دې ځنه مې چې بېرته بوته هلته یو څه موده صحیح و، بیا په پوډرو باندې را بیا مې د هغې ځنه کډه را بار کړه افغانستان ته راوړ. افغانستان کې یو کال پورې ښه صحیح سم دم و، او بل رول یې ده بکسونه جوړی، هغه سره کار کاوه. بکسونو کار یې ښه یاد ده. بس آخر دغه شی سه چې د کور د رانجو د خاطره بیا په پوډرو باندې راغی. ده به کېږي دو دو نیم درې کاله بیا کېږي. څه مخکې سم دم سړی او سم پهلوان هلک و، اوس یې حالات وګوره په هغه حال ده نو بس بېخي ګډوډ کړی ده. کور کې جنجال کوي، پیسې په زوره غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، ورونو سره جنګ کوي، ما سره جنګ کوي. نور یې داسې تنګ ته راوستي وو که نه چې موږ یې ځان پورې پکو کړي وو چې یا دا وولو یا ځان وولو. بس قلبي تکلیف هم لرم، زه په دې حال کې رشکه چلوم. هغې باندې سل یو نیم سل روپۍ ګټم، هغې مور ته ورکړم چې په دې سبزي یا چې کور ته سودا مودا راوړه. دای ته نه واخلي، هغې باندې ځان ته نشه راوړي. دا 200-250 روپۍ د ورځې پوډرس کې ما خو درې پیرې دا داخل کړی ده. کار یې نشته، را ټوله ورځ وزګار ګرځي، مجبور ده بېرته یې دغه شي ته مخه را واوړي. ادی علی څنګه چې هغه مورته نه پیدا کیږي، ټوله ورځ په کور کې جنګونه کوي، مور ته کنځا کوي، خور ته کنځا کوي، ورېندار ته کنځا کوي، ورور ته کنځا کوي. پرون شپه هم د ورور سره جنګ و، یو بل پسې چوګان راغستي. زه اولادونه بدنامه کړی یم چې خپل ورور هم راسره د سلو روپو کوم کم نه کوي، وایي تا زامن پوډرې دي. موږ کره د سلو روپو درک نه لګېږي. کور کې اوس لاړ سه راسره، په خدای قسم ده که د کور کې م جوړو درک لګېږي. یو بل زوی مې دغه رشکه چلی، هغه کمال خان سلو ګټي کوي، یو نیم سلو ګټي دي، هغې وړه راغستې ایره وړي کور ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللی وي، خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپله میرمن کور ته بوځي، نو خواښې یې ورته وایي میرمن یې نه غواړي تر دې وروسته له ده سره ګډ ژوند وکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي، او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله ښځه بیایي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی مې دی الله راولي.
الله مې دی ښه درولي.
راځه زویا په دغه توشکه کښېنه.
نه مورې، ځم چې ناوخته دی. شریفې ته ووایه چې ژر غوټه ټوله کړي چې کور ته ځو.
ته یوارې کښېنه زویا، یوه ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره دا ده چې شریفه نور ستاسې کره نه ځي.
اوهو، ولې نه راځي؟ همدومره مېلمستیا یې بس ده، دوی میاشتې وشولې.
نوره شریفه په دې کور کې مېلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږي چې ته څه وایې. شریفه زما مېرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا، خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړي. زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه م خپل حقونه لري، او ته اوس پوډرې سوی یې، او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا وری په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای وخزه زه یم، یوه ښځه دی دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها،
مو یې نه درڅخه ګرځوو. شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا، ته خو پوهیږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري. که ته یې هغه حق ورنه کړې، دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویه، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلاره ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بیخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بیرې طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویه، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلق خبری رابسی کوی او رنگ مو بدیگی.
داسی خود چطی خبری دی، زوز لارم زبا او گروم چی تاسی سنگ از ماس خواه خپلا خزا گرزوی. ما تم جاوید وی جاوید.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري، راځه تم پر دغه بل چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسو لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو ویني ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغه ځوان راولګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژر راته ووایا د چې شي زیرې دی.
زه یې ولې درته وایم، خپل به ویني.
السلام علیکم مورکی، ستړی مشه.
ته جاوید یې؟
هو مورکی، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دې شم، ترسه چې خپل لیکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم سلام شریفه جان، ستړی مشی، څنګه یې؟ خیر؟
هو شکر خیما.
زویا د څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې؟
اجانه دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانې ته راغی، ویل یې زه غواړم چې علاج مې وکم. موږ هم څو میاشتې په شفاخانه کې بستري کړه، شکر دی دا روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پېژنده.
ګوره جانۍ، له ده سره و په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دای میرمن. پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویه چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ. زو شریفه جانې؟
بله جاوید جانه.
ستا د پلار کره ځو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته ځو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې ځو له خیره سره.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.